אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה خدرمون اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنې خبرونه پېرسوي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهوریت ریاست وای د محلي ورګانونو اداره بعد د بلخ د مخکنی والی او بخې د نوی والی د معرفه کولو مراسم جوړ کی د پاکستان مخکنی صدر اعظم یو ځل بیا نن د فساد ضد محکمې ته حاضر شو او حوثی شیعه یغیانو د سعودي عربستان په پایتخت ریاض توغندای ورکړی.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لري چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ورشمو د لارې په جوړولو کې افغانستان اساسي او ټاکونکی رول لري.
افغانستان یو ځل بیا په دې لار کې مهم او ټاکونکی رول لوبوي.
په دې خبرونه کې د یوې افغان پولیسو په اړه هم رپورټ لرو چې د کابل څخه د وظیفې د پاره پکتیا ته تللې ده.
امرای بیادرای ما شانه به شانه د هر جای د محلات میریم د تلاشی د چک پوینت هیڅ مشکلی نداریم.
په کندوز کې د دولت مخالفین د هیروینو د فابریکو څخه اکمالاتي ګټ اخلي. دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت په اړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نوې تګلاره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو هدفو سره مطابقت لري. د ارګ څخه په یو خبرشوي بیان کې راغلی دی چې د امریکا د ملي امنیت ستراتیژي او د افغانستان او جنوبي اسیا ستراتیژي د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات د ټینګولو لپاره د ګډو هڅو پر بنسټ جوړې شوې دي. ښاغلی ټرمپ خپل وینا کې پاکستان ته ښکاره پیغام درلود.
And we have made clear to Pakistan that while
مون پاکستان ته دا خبره واضح کړل چې مونږ د دوامدار شراکت هیله لرو، خو په کار ده چې مونږ د ترهګرو ډلو خلاف چې د دوی په خاوره کې عملیات کوي قاطع اقدامات ووینو. مونږ پاکستان ته هر کال ډېرې پیسې ورکوو، په کار ده هغوی مرسته وکړي.
افغان حکومت ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به د امریکا د نوو ژمنو څرګندونه وشي او په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره به شرایط برابر شي. د جمهوریت ریاست همدارنګ ولیدي چې د محلي ارګانونو خپلواک اداره به د بلخ د نوي والی د معرفي کولو مراسم جوړ کړي. کچا هم چې ارګ ویلیدي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د والی عطا محمد نور استفا منل ده، خو په خپل عتاب یې ویلی دی چې د ارګ پریکړه نه مني او د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې د افغانستان په داخلي مسایلو کې د لاس نه وهي.
استفا یې منفی ده، قانون نه
ده. زما استفا منفی ده، نه یې منم. لا نړیوالو دوستانو زما هیله ده چې د افغانستان په کورنیو او اداري چارو کې لاس وهنه ونه کړي.
افغانستان د کشور مو مدخله نه کړي.
د جمعیت ګوندن د تړلو دروازو تر شا غونډه کړې او تر اوسه یې د بلخ د پخوانی والی په حق له خپل دریس نه د اعلان کړی. د بې سرحده راپورونو راپور ورکونکو ټولنې یا آر ایس ایف وایي چې افغانستان د نړۍ په هغو څلور هیوادونو کې شامل دی چې دغه ټولنې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بللې دي. آر ایس ایف وایي سږکال په سوریه کې 12، مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9 او په عراق کې 8 خبریالان او د مطبوعاتو کارکوونکي وجل شوی دی. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مخکنی صدر اعظم یو ځل بیا نن د فساد ضد محکمې ته حاضر شو. نواز شریف د فساد پر دریو قضیو تورندی. په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته مخامخ د نواز شریف ډیر پلویان هم راټول شول. نن پاکستانی قاضیانو د ښاغلي شریف او د هغه په کورنۍ د فساد د لګیدلو تورونو قضیه وڅېړلې. د پاکستان ستره محکمې څو میاشتې مخکې د همدغو تورونو په اساس نواز شریف د صدر اعظمۍ له وظیفې ګوښه کړ. سعودي عربستان یو توغندۍ د فکړې دی چې حوثی شیعه یغیانو د یمن نه پر ریاض ور کړی و. حوثی شیعه یغیان وایي چې د توغندۍ هدف پر ریاض کې د شاهي ماڼۍ و. د خبر تفصیل د شافی سردار نوري.
دا په دې تیرو څو میاشتو کې دوه هم ځل دی چې په یمن کې حوثي شیعه یاغیان د سعودي عربستان په پایتخت ریاض توغندۍ واروي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونه وایي چې توغندۍ د ریاض په جنوبي برخه وار سوي وه، خو دوی دفع کړي دي. حوثي شیعه یاغیان وایي چې د بالاستیک د توغندۍ هدف د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د یماما شاهي ماڼۍ وه. د سعودي پاچا سلمان په همدې ماڼۍ کې د کابینې مهمې غونډې کوي او د بهرنیو هیوادونو د مشرانو سره ګوري. د سعودي دولتي تلویزیون ویلي دي چې توغندۍ هیڅ د سر او مال زیان نه دی رسولی. په ریاض کې بیا خلکو په ټولنیزو مطبوعاتو کې ویډیوګانې خپرې کړې دي او په ویډیوګانو کې هغوی لیکلي چې یوې غټې چاودنې د ږغ تر اورېدو وروسته یې په اسمان کې دود ولید. شافیا سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. په کشمیر کې د هند ضد مظاهرې کې یوه میرمن وژل شوې ده. د دې پیښې نه وړاندې د هند د پوځیانو او یاغیانو ترمنځ په جګړې کې دوه یاغیان هم وژل شوي وو. جګړه وروسته تر هغه ونښتله چې هندي عسکرو د شوپیان په سیمه کې یو کلی په دې شک محاصره کړی و چې یاغیان پکې پټ وه. یاغیانو د تیښتې پر وخت د هندي عسکرو سره جګړه وکړله او دوه تنه یې ووژل شول. د جګړې نه وروسته د سیمې سلګونو اوسیدونکو چې اکثره یې ځوانان وه د یاغیانو سره د خواخوږۍ په خاطر مظاهره وکړله او د هند ضد شعارونه یې ورکول. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یف لودریان وایي چې د متحده ایالاتو سره په ګډه په ایران د بلاستیکي توغندیو د پروګرام په خاطر فشار زیاتولو ته چمتو ده. د فرانسې دغه چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر رکس تیلرسن سره په واشنگتن کې په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په دې فشارونو کې اقتصادي بندیزونه هم شامل دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار اچ آر مکماستر او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ځانګړي استازي او زوم جیرید کوشنر سره هم ولیدل. د فرانسې او ایران اړیکې په دې تیرو څو میاشتو کې خراب شوې دي. فرانسې په ایران تور لګولی چې غواړي په سیمه کې د خپلواک د پراخېدو نیت لري او ایران بیا ویلي دي چې فرانسه به ډیر زر په دې خاطر په نړیواله کچه خپل اعتبار د لاسه ورکړي ځکه چې په پټو سترګو د امریکا خبرې مني. په داس حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په یوې تلویزیوني وینا کې چین د متحده ایالاتو سیال وباله او ویل کوخه کوي د امریکا طاقت چیلنج کې، خو چین په نن د سه‌شنبه پر ورځ خبرداري ورکړې ده چې امریکا او چین ترمنځ ټکر بعد دوه طرفه تاوان ولري. نور تفصيل د سید سلیمان شان اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د متحده ایالاتو د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ په باب وینا وکړه. هغه د روسیې او د چین په باب ویلو چې دا دواړه هیوادونه د امریکا داسې سیالان دي چې کوشش کوي ځای ونیسي او غواړي چې طاقت یې چیلنج کړي. خو د جمهور رئیس ټرمپ د وینا په ځواب کې د چین د خارجه چارو د وزارت ویاندي میرمن هوا چن اینګ نن په بیجینګ کې خبریالان ته وویل چین هیله لري چې متحده ایالات به صرف د خپلو ګټو د لټولو ذهنیت پرېږدي، د نظر د بهمي اختلاف احترام به وکړي او ټول مسایل به د تفاهم له لارې حل کړي. د چین او متحده ایالاتو لپاره په خپلو منځونو کې همکاري تر ټولو غوره انتخاب دی. دواړه باید داسې کار وکړي چې یو شان ګټه رسي او دا خبره هرګز د تعجب وړ نه ده. اختلافات موجود دي.
او وروستی خبر دا چې په امریکا کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي ادارې ویلي دي چې د امټراک په نامه ریلګاډی تر ټاکلي حده دوه چنده زیات سرعت درلوده چې د پټلۍ نه بهر شو. په دې پیښه کې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې شوې ده درې کسان وژل شوي او تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا ریلګاډی په ساعت کې د 80 کیلومترو پر ځای د 128 کیلومترو په سرعت روان و. د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي دي چې د ریلګاډي له چلوونکو څخه یې پوښتنې پیل کړې دي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ ولاړ شو زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته، وروسته د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د ورېښمو لارې په جوړولو کې افغانستان اساسي او ټاکونکی رول لري. دا رپورټ به وروسته واوري. د ننګرهار ولایت د خوګیانو په ولسوالۍ کې له تیرو لسو ورځو راهیسې د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل سوي چې چارواکي وایي تر اوسه یې 18 لوی او واړه کلي نیولي دي او د داعش ګڼ وسلوالې وژلي دي. په دې هکله نور تفصیل د خبریال زبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار په خوګیانو کې د ګډو افغان قواو عملیات لتیرو لسو ورځو راهیسې پیل شوي څو د وزیرو تنګي سیمې له داعش وسلوالو ونیسي. چارواکي وایي تر اوسه اتلس لوی واړه کلي نیولي او د اسلامي دولت ډلې وسلوالې محدود سیمو ته ټول کړي دي. ختیځون کې د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیری امریکا غږ ته وویل له تیرې ورځې راهیسې د پیرخیلو او خوځخیلو ګڼې منطقې نیولي او ځواکونه یې د پام وړ مخکې تګ کړی. دا ډیر بریالي عملیاتو چې د پیرخیلو او خوځخیلو سیمو کې وو. په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. همداشان د هیروینو یوه فابریکه هم زموږ ځواکونو ته په لاس ورغلې او په وخت سره د منځه وړل شوې ده. هغه وایي محدودې سیمې پاتې دي چې د وزیرو تنګې کاملا له داعش ډلې پاک شي. د ملي اردو د سیلاب څلور نهم نمبر په نوم دغه عملیاتو کې د چارواکو په وینا تر اوسه نږدې 40 داعش وسلوال وژل شوي دي. حکومتي غاړه خپلو عسکرو ته مرګ ژوبله مني خو کره شمېرې نه ورکوي. سیمه ییزو اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي چې په عملیاتو کې ډېرې سیمې حکومت نیولې او پر داعش وسلوالو سیمه را تنګه ده.
بازار پورې چې دی عملیات رسیدلی او دی خوا چې دی دی خوا یو بل کلی دی چې دی هغه په نامه یادیږي مشری او دی ټاګانو په نامه ټاګانو کلا ورته وي. دې کلاګانو پورې عملیات رسیدلی دي. یو درې کلی دي چې یو ورته هغه وایي خالخیلو کلی ورته وایي. دا خالخیلو کلی دی دو سره دی او اوس فلحال په توپونو او پاوانونو باندې شوبه کړې ده. اوانونو توپونه به ور روان دي او پاس دی ملک نواب کلی دی.
که څه هم تر اوسه په وزیرو کې د روانې جګړې او عملیاتو په اړه داعش وسلوالو څه نه دي ویلي خو هغه څه چې روښانه دي په سیمه کې داعش ډلې له وسلوالو طالبانو نه د وزیرو تنګي ګڼې سیمې ونیولې او ځایي طالبانو پښې سپکې کړې. خو د دغې جګړې د ګټلو لپاره حکومتي ځواکونو مداخله وکړه او ځینې سرچینې وایي چې عملیات کوونکي ځواکونه له داعش سره په جګړه کې پر طالبانو ډېر کار نه لري. رسمی ارقام خی چې د وزیرو تنګی د جګړو لامل نږدې 10,000 کورنۍ خوندي سیمو ته تېخته کړي چې ډیرو کډه شوو کورنۍ ته د اړتیا وړ مرستې نه دي رسیدلي. سیمه ییز خلک وایي که حکومت روانه جګړه وګټي نو خپل سیمو ته بستانه شي او چارواکي هم د نیول شوو کلو د بیرته ساتنې سینې ډبوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د ورېښمو لارې په جوړولو کې افغانستان اساسي او ټاکونکی رول لري. د دغه وزارت د چارواکو په وینا چې افغانستان دا مهال د ورېښمو لارو د بیا جوړولو لپاره له نړیوالو سره د همکارۍ لپاره آماده دی. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمینیازي له کابله رپورټ رالېږلې.
افغان حکومت وایي د ورېښمو د تاریخي لارې د بیا رغونې لپاره افغانستان ټاکونکی او اساسي رول لوبولی شي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست رسول باوري د سه شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان ورېښمو لار په سیمینار کې وویل چې دا وخت افغانستان د ورېښمو لاجوردو لارو د لسره جوړولو لپاره له نړیوالو سره د همکاریو لپاره بشپړ چمتووالی لري. ښاغلي باوري وویل د ورېښمو تاریخي لار به په اسري او پرمختللې بڼه جوړه شي.
خو دا به هغه د ورېښمو لار لکه پخوا چې په روښانو او کاروانونو باندې د تګ را تګ خبره وه نه وي، بلکې دا به د اوسني عصر د ټکنالوژۍ سره برابر داسې یوه لار وي. خو په افغانستان به یو ځل بیا په دې لاره کې مهم او ټاکونکی رول ولوبوي.
همدارنګه په یاد سیمینار کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ارګ د فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې پکې ویل شوی وو موږ په دې هڅه کې یو چې د غلار د اوس وخت شرایطو په پام کې نیولو سره هیا او افغانستان د ورېښمو د لارې په نوي مرکز بدل کړو.
راتلونکی افغانستان به د لویدیځې آسیا، منځنۍ آسیا، سویلي آسیا او ختیځې آسیا د اتصال ځای وي. د لاجوردو لار چې په فاریاب کې د اقینې او په هرات کې د تورغونډۍ له نقطې افغانستان له ترکمنستان، آذربایجان، استانبول او اروپا سره وصلوي، د ورېښمو د لرغوني لارې د بیا جوړېدو په لور یو مهم ګام دی.
د ورېښمو لار د اروپا او آسیا ترمنځ سوداګریزه لار ده چې شاوخوا 2000 کلن تاریخي قدامت لري او یوه برخه یې له افغانستان څخه تیریږي. خو د وخت په تیرېدو او د پرمختللي سوداګرۍ په رامنځته کیدو سره د وریښمو پر لارې باندې د سوداګریزو کاروانونو تګ راتګ پای ته ورسید او دغې لارې خپل ارزښت له لاسه ورکړ. د وریښمو د لارې د بیا جوړولو د کمیټې غړي عبدالهادي قریشي وویل د وریښمو لارې په بیا جوړولو سره به افغانستان یو ځل بیا خپل سوداګریز ارزښت ترلاسه کړي.
زه ګمان کوم چې د اتلسم کال تر پایه پورې به افغانستان په دې حکله باندې ګړندي و چت قدمونه پورته کړي، ځکه چې دا د دې لارې د جوړولو لپاره په افغانستان کې شرایط برابر شوي دي. د اورګاډي لاره، د ځمکې لاندې لاره او سربېره په دې باندې انرژي د انتقال شبکې د افغانستان سهم و او دیپ کې خپله برخه اخیستلې.
کارپوهان وایي د وریښمو پخوانۍ لار د افغانستان لپاره د عایداتو یوه لویه سرچینه وه او په بیا جوړېدو سره به دغه هیواد په یو سوداګریز مرکز بدل شي. په وروستیو کلونو کې د دغې لارې د بیا جوړولو لپاره په نړیواله کچه هم هڅې پیل شوي دي. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک ښار کې دیرشو هیوادونو د دغې لارې د بیا راژوندي کولو لپاره غونډه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د دغه هیواد د ملي امنیت تګلاره اعلان کړه. په دغه تګلاره کې روسیا او چین د امریکا لوی رقیبان بلل سوي دي. د ټرمپ په وینا نوې تګلاره په نړۍ کې د امریکا د رسوخ او قدرت له زیاتېدو سره ډېره مرسته کوي. د دې رپورټ تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته اوروي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د رونالډ ریګن ودانۍ ته ولاړ او هلته یې د ملي امنیت نوې ستراتیژي چې د ښاغلي ریګن د پالیسیو څرګندونه کوي، یعنې سوله د قدرت له لارې اعلان کړله.
Our strategy is to advance
زمون ستراتیژي دا ده چې د امریکا نفوذ په نړۍ کې پر مخ بوزو. خدا کار مو په خپل کور کې د شتمنۍ په انکشاف او قدرت په تحکیم پیل کولای شو. امریکا به بیا مشرتوب وکړي. موږ د خپل ژوند تګلاره پر هیڅ چانه تحمیلې وو.
ښاغلی ټرمپ په خپل وینا کې روسیا او چین د امریکا رقیب هیوادونه وبلل چې هڅې کوي په نړیوال نظام کې داسې بدلونونه راولي چې د امریکا د ګټو خلاف دي.
Whether we like it or not
که زمون خوښیږي او کنه، موږ د رقابت او سیالیو په نوې زمانه کې ژوند کوو. موږ دا منو چې په ټوله نړۍ کې ځواکمن نظامي، اقتصادي او سیاسي رقابت روان دی. موږ له داسې خپل سرو رژیمونو سره مخامخ یو چې امریکا او انډیوالان یې تهدیدوي. موږ له ترهګرو سازمانونو او نړیوالو جنایي شبکو سره مخامخ یو چې په نړۍ کې تشدد او شر خپروي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا او ایران د خپل سرو هیوادونو په قطار کې وحسابل او ادعا وکړه چې د دې ستراتیژي به د شمالي کوریا د رژیم په تجرید او مخنیوي کې ګټور وي.
موږ خپل متحدین په بیسابقې ډول د شمالي کوریا د تجرید په خاطر سره یو ځای کړي دي. امریکا او متحدین به ټول اړین ګامونه اوچت کړي چې د غیر اټومي کولو مقصد پوره کړي.
ښاغلی ټرمپ په خپله وینا کې پخوانی جمهور رئیسان په نامه یاد نه کړل. خدای وویل چې د ملي امنیت پخوانی تګلارې په دې کې پاتې راغلي وي چې په دې پوه شي چې اقتصادي امنیت ملي امنیت دی.
زموږ مشران د امریکا د اصولو نه لرې شوي وو. هغوی د امریکا د برخلیک تصور بایللی وو او د امریکا په ستروالي یې هم باور له منځه تللی وو. له همدې امله زموږ وطنوالو هم یو څه وبایلل. هغوی پر حکومت باور بایلود، آن تر دې پر خپله آینده یې هم باور بایلود.
ښاغلی ټرمپ پاکستان ته هم څرګنده خبره وکړله.
And we have made clear to Pakistan that
مونږ پاکستان ته دا خبره واضح کړله چې مونږ د دوامدار شراکت هیله لرو، خو په کار ده چې مونږ د ترهګرو ډلو خلاف چې د دوی په خاوره کې عملیات کوي قاطع اقدامات ووینو. مونږ پاکستان ته هر کال ډېرې پیسې ورکوو، په کار ده هغوی مرسته وکړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د رقابت او سیالیو نوی عصر پیل شوی دی او امریکا په دې لوبه کې شامله ده او دا رقابت به وګټي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او اوس په مکرې دی رپورته. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د دغه ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانه فعال دي او وسلوال مخالفین له دغې لارې ځانون اکمالوي. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورت را لېږلی.
د
په شمال ختیځ ولایتونو کې طالبان له بیلابیلو لارو مالی امکانات ترلاسه کوي. په بدخشان کې وسلوال طالبان د هیروینو د تولید او قاچاق او د معدنونو د استخراج له لارې ځانونه اکمالوي، خو په قندوز کې بیا د عشر ټولولو، مالی اخیستو، د برېښنا د مصرف د پیسو ټولولو او له مخابراتي شبکو د باج اخیستو له لارې عایدات لري. د بدخشان مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په نعم نسیمو کې د هیروینو د پروسس فابریکې فعالې دي او ځینې کړۍ د هیروینو په قاچاق کې لاس لري چې خارج ته یې ولېږدوي. د بدخشان د ولایتي شورا غړی احمد جاوید مجددی وایي چې ځینې کړۍ مخدره مواد له بدخشان خارج ته لیږدوي.
در سایه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروین عملا فعال استفاده
د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هیروینو د پروسس او تولید فابریکې فعال دي. یوان لس نه په سلګونو فابریکې فعالیت کوي. ځینې د افغانستان په داخل کې هیروین قاچاق کوي او یوان د ځای خارجي هیوادونو ته قاچاق کیږي او له دې لارې ځانونه اکمالوي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي په دې نظر دي چې ناامني د هیروینو او قیمتي ډبرو له قاچاق سره مستقیم اړیکې لري. د بدخشان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې رئیس محمد قائد افندي وایي چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کیږي، خو په ناامن سیمو کې کښت زیات دی. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد هم وایي چې په ناامن سیمو کې د دولت مخالف ډلې په بیلابیلو جرمونو اخته دي. هغه وایي چې له سیمه ییزو وسلوالو طالبانو سره خارجي اتباع هم شته او وسلوال طالبان په مختلفو برخو کې ټریننګ کوي.
مسئله
بدخشان کې خارجي اتباع له پخوا څخه نشت دي، کله یې شمیر زیاتیږي او کله کمیږي. له سیمه ییزو طالبانو سره په مختلفو برخو کې مرسته کوي او هغوی روزي. موږ څو ځل مرکزي حکومت ته خپلې اندېښنې وړاندې کړي دي او هغوی په جریان کې دي. د بدخشان یو شمیر خلک په دې نظر دي چې د دغه ولایت دننه په ناامنیو کې یو شمیر زورواکي او د مخدره موادو قاچاقبران لاس لري ترڅو د غیر قانوني کړنو لپاره لار هواره کړي. په قندوز کې هم د ځینو مخابراتي شبکو پر فعالیت د وسلوالو طالبانو لخوا بندیز لګیدلی. د ناتایید شوو خبرونو له مخې وسلوال طالبان په کلو او لرې پرتو سیمو کې له هغو مخابراتي شبکو باج اخلي چې هلته فعالیت کوي، او که د دوی د غوښتنې مطابق مالي امکانات ورنه کړل شي مخابراتي انټنونه یې په بمونو الوزول کیږي. اوس مهال په قندوز او بغلان کې د ماخام له 15 بجو وروسته د سهار تر 15 بجو پورې مخابراتي شبکې غیر فعال وي. ګلریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، د دې خپرونې څخه وروسته د ښځو د ځانګړې خپرونې کوربنه نوشابه آشنا په سټوډیو کې ده او خپله خپرونه به تاسو ته معرفي کړي. په خیر راغلاست، مهرباني وکړئ.
مننه شافی جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. د نن ماښام په د ښځو په ځانګړې خپرونه کې په دې غږیږو چې زموږ کلیوالې خویندې څنګه کولی شي چې په کورونو کې د شتو امکاناتو نه د کورنی اقتصاد په وده کې او د اقتصاد په ښه کېدو کې ورنه کار واخلي، کومه لاره چاره کولی شي چې دوی سره مرسته وکړي تر څو د دوی کورنی اقتصاد پیاوړی شي. البته هغه امکانات چې دوی په کور کې لري او همدارنګه نړیواله ټولنه چې د کلیوالو خویندو سره کوم مرسته کوي، دوی د کوم ځینه دا مرسته ترلاسه کړي، چا ته ورشي او دا مرسته ته څنګه ورځ په ورځ بهبود دوی ورکړي چې هماغه امکاناتو نه دوی تر دې حده استفاده وکړي چې بالاخره د دوی اقتصاد په پخو دریږي. په خو په خبرونه کې به مسی و خور سره میلمانه وسی چې د کلیوالو خویندو د اقتصاد د ښه کېدو لپاره، د کورنۍ اقتصاد د بهبود او ودې لپاره د خویندو سره ډیر مرسته کړي، کومک کړي دی همدارنګه د پروژو په پرمختګ او انکشاف کې. نو مسې و خور بر سره میلمایي د قدرمنو خویندو نه هیله کوو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلي، که کوم مشکل لري او یا د پروژو د ترلاسه کولو کوم معلومات غواړي چې دوی ولري، نو مهرباني دی وکړي خپل خبرونه ته زنګ ووهي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې وروستي راپور ته. د پکتیا ښځینه پولیس له نورو ښځو غوښتنه لري چې د خپل باثباته هیواد لپاره د پولیسو په لیکو کې خدمت وکړي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
دویم ساتنمنه بی بی هوا د کابل اوسیدونکو او د تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسره ده. دا د امنیه قمندانۍ په قراول کې د خزینه مراجعینو د تلاشۍ دنده پر مخ وړي. بی بی هوا کله ناکله د کورونو د تلاشۍ په عملیاتو کې هم برخه اخلي. د دې په وینا موخه یې دا ده چې د خپلو اقتصادي مشکلاتو د حل تر څنګ د ثبات په ټینګښت کې هم ونډه ولري.
د قراولو توظیف هستیم، د چک پواینټو هستیم، هر کدام در هر جای وظیفه اجرا میکنیم. بسیار وظیفه خوب امرای بیادرای ما شانه به شانه در هر جای در محلات میریم، در تلاشی، در چک پاین هیچ مشکلی نداریم.
په ټولیز ډول د افغانستان په لری پرتو سیمه ولایتونو کې د ګوتو په شمیر خزې په امنیتي ادارو کې د کار کولو اجازه لري. بی بی هوا په ټولنه کې د خزینه پولیسو شتوالی د نارینه پولیسانو په څیر د اهمیت وړ بولی.
دشمنای وطن زیر چادری میایند، دیگه نمیشه که مردا برو چادر یه زور بالا کنن و را تلاشی کنن. خوارای ما از خود ما هستیم که میریم چادر یه زور بالا میکنیم و را از زیر چادری میکشیم.
اوس محل دی پکتیا په امنیه قمندانی که دویش خزینه پولیس دند تر سره کوي. خود مسئولینو دی معلومات لومخې لزګونو نور خزینه پولیس ته هم ارتیالی دل کیږي چې دی پکتیا په امنیه قمندانی او اړوند نور امنیتی ارګانونو کې دند تر سره کړي.
د پکتیا امنیه قمندان وایي چې ځینې کلتوري مسایل او یو شمیر نور ستونزې د خزینه پولیسو د جذبولو په مخ کې خنډ دي. د خزینه پولیسو د شمیر زیاتولو په برخه کې د جدي هڅو خبره کوي.
موږ نور غواړو چې د منصبدار په چوکاټ کې هم خزینه پولیس اضافه کړو او سربازان هم اضافه شي. خو موږ دا هم سوس دومره زمينه مساعد نه ده د پکتیا په ولایت کې شزینه پولیس د ځای اوسېدو په خاطر باندې.
په افغانستان کې ډیرو کم خزو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې خدمت وکړي. خو دویم ساتنمنه بی بی هوا وایي چې د هیواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري.
فامیلاشان اجازه بتن بیان د پولیس بپاوندن وظیفه اجرا کنن، از خاک خود دفاع کنن، از وطن خود دفاع کنن. پیام ما میس با خوارای خود، با هموطنای خود پیام ما میست.
د ټول هیواد په کچه اوس مهال کبو درې زره ښځې د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي، مګر د کورنیو چارو وزارت غواړي په راتلونکي لنډه موده کې دا شمیر دوه برابره کړي.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډې زوري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت په اړه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې تګلاره د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو اهدافو سره مطابقت لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د محلي ارګانونو خپلواکې اداره به د بلخ د نوي والي د معرفي کولو مراسم جوړ کړي، که څه هم چې ارګ ویلي دي جمهور رئیس محمد اشرف غني د مخکني والي عطا محمد نور استعفا منلې ده، خو پخپله ښاغلی عطا بیا ویلي دي چې د ارګ پریکړه نه مني. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یو ځل بیا نن د فساد ضد محکمې ته حاضر شو. نواز شریف د فساد پر دریو قضیو تورن ده. سعودي عربستان یو توغندی دفع کړی دی چې حوثي شیعه یغیانو د یمن نه پر ریاض وار کړی و. حوثي شیعه یغیان وایي چې د توغندي هدف پر ریاض کې شاهي ماڼۍ وه. په کشمیر کې د هند ضد مظاهرې کې یو میرمن وژل شوې. د دې پیښې نه وړاندې د هند د پوځیانو او یغیانو ترمنځ په جګړې کې دوه یغیان هم وژل شوي وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یف لودریان وایي چې د متحده ایالاتو سره په ګډه په ایران د بلستیکي توغندیو د پروګرام په خاطر فشار زیاتولو ته چمتو ده. د فرانسې دغه چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې په ګډ خبری کانفرنس کې دغه خبرې وکړلې چې زیاته کړه په فشارونو کې اقتصادي بندیزونه هم شامل دي. او په امریکا کې د اورګاډي د ټکر په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د امریکا د ترانسپورت د خوندیتوب ملي ادارې ویلي دي چې د امټراک په نامه ریل ګاډی تر ټاکلي حد دوه چنده زیات سرعت درلوده چې د پټلۍ څخه بهر شو. په دې پیښې کې چې د امریکا په واشنگټن ایالت کې شوې ده درې کسان وژل شوي او تر سلو زیات خلک زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا ریل ګاډی په ساعت کې د 48 کیلومترو پر ځای د 128 کیلومترو په سرعت روان و. د ترانسپورت د خوندیتوب ادارې ویلي دي چې د ریل ګاډي د چلوونکو څخه یې پوښتنې پیل کړې دي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پاتې ورسیده کولای شئ چې زموږ بلې خبرونه ته په 00202 شپږ یو نهه یو دېرش باندې زنګ ووهئ، او یا هم زموږ په محلي شمیرې په 00000 او یا باندې زنګ وهلی شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.